او له دې سره د ورسېدلو یوې بلې خبرونې ته وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی او تاسو له ازادۍ ریډیو څخه وروستۍ پښتو خبري مجله اورئ. په رواني خبري مجله کې چې زه قسیم سلیمان د خپل تخنیکي همکار رامین کاکړ په مرسته درته وړاندې کوم، د سر راپور مدا دی چې د افغانستان ستره محکمه وایي د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره سم به هغه کسان مجازات سي چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي. د غرزبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د لوبي وروستي حال در کړو، خو تر هر څه مخکې له سفی الله ستانگزی څخه مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په هلمند ولایت کې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د سو انتحاري حملو او چاودنو مخنی ولیده. او پاکستان کې د پولیو د ماشومان د ګزند واکسیناتورانو په ساتونکو پولیسو باندې په حملو کې لکتر لګي یو لس کسان وژل شوی دي. اوس هم پر خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې ممنون حسین نن د افغانستان لپاره د خپل هیواد له نوي ټاکل شوی سفیر سید ابرار حسین سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او د دې پروسې لپاره صادقانه همکاري کوي. ښاغلی حسین ویلي چې یو باثبات افغانستان د سیمې د آرامۍ لپاره ډیر مهم دی. افغان چارواکو تل په خپلو خبرو کې د پاکستاني چارواکو د هیله مندۍ مثبتې بللې، خو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې. د پاکستانی چارواکو لخوا په داسې حال کې د خبري کېږي چې په دې ورستیو کې د وسلوال مخالفینو لخوا د درویشتو پاکستانی سرتیرو او ورپسې د یوشتو افغان سرتیرو وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمن کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په هلمند ولایت کې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د څو انتحاري حملو او چاودنو مخنی ولیده. د دې ریاست په یو اعلامیه کې راغلي چې له افغانستانه بهر تروریستي کړیو پلان درلود چې له چاودیدونکو موادو ډکو دوو موټرو څخه په استفادې سره د لښکرګاه ښار په پله کارګاه خر کې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې حمله وکړي شي په دې کار باندې لینشل. په اعلامیه کې راغلي چې له حمله مخکې دغه مواد او درې مشکوک وسلوال د وسلوالو په یو مرکز کې ونیول شول. د ملي امنیت مازفینو په خوا هم په انتخاباتي کمپاینونو کې د وسلوالو مخالفینو څو حمله شندې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ډیر ژر به د ولایتي شوراګانو له ځینو کاندیدانو سره چې تحصیلي اسناد یې ستونزې لري مخامخ خبرې وکړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې سندونه او شواهد یې ترلاسه کړي چې له مخې د ولایتي شوراګانو د څه باندې 400 کاندیدانو په تحصیلي اسنادو کې ستونزې په ډاګه کوي. تمه ده تر راتلونکو درې ورځو پورې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شي. او د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ په نننۍ لوبه کې بنګلاديش تر دادمه نږدې اویا منډې کړې دي په 13 اورونو کې. تمه ده بنګلاديش د افغانستان تر 255 منډو د پوره کولو په خاطر دغه لوبه تر سره کړی. بیا هم خرغلی. په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن د واکسیناتورانو په ساتونکو پولیسو باندې په حمله کې لکتر لګي یو لس کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي شپږ نور کسان په دې حمله کې چنن سهار په خور خارته نګري شوی ټپيان هم دي. د خیبر پښتونخوا ایالت سیاسي دفتر افسر علي شیر د ازادي رادیو مشال څنګه ته د دې حمله په اړه داسې ویل.
دا لا شوړې کې سفر یو دا پولیو کمپاین 11 بجې یو دم کوشش سره 11 بجې فلوش 11 کسان ټوټل شهیدان شي او دغه 15 زخمیان دي. هغه لګیا دی سلجکشن روان دی. موږ ټول سکیورټي هر ځای کې ډیپلیس کړی دی.
اخوا په بلوچستان ایالت کې د کوټې په سوراب سیمه کې په یو بمی چاودنې کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپيان دي. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د بلوچستان ایالت په دیرای بوکتی سیمه کې د دولتي عسکرو سره په نښته کې شپږ وسلوال کسان وژل شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 2003 کال راهیسې د بلوچ بلتون غوښتونکو او اسلامي افراطي ډلو لخوا نارامیو ته لمن وهل کېږي چې پکې زرګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو ویاند شاهد الله شاهد بیا د پاکستان له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند اعلان کړی دی. شاهد نن ژورنالیستانو ته ویلي چې له پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو په خاطر دغه پریکړه کړې ده. او د یوکرین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف کریمیا کې په کریمیا خود مختار سیمه کې د روسي په لوي لومړي وزیر ټاکل کېدل رات کړل. تورچینوف نن یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په دې خود مختار جمهوریت کې د سرجی اکسینوف ټاکل کېدل ناقانونه کړی. سرپرست ولسمشر تورچینوف د سیال کې د ګام پورته کړ چې د ورځې په لومړیو کې د کریمیا روسي په لوي لومړي وزیر سرجی اکسینوف له روسیې څخه غوښتنه وکړه چې له روسیې سره د کلتوري اړیکو درلودونکو کریمیا کې د حالت په قرارولو کې ورسره مرسته وکړي. دا د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي رډيو څخه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رډيو په ویب پاڼه کې موندلای سي چې پته ده ازادي رډيو ټکی کم او د هم د خبرونه راپورونه او خبري مطالب. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ستر محکمه وايي د شذ پر ضد تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره سم باغ کسان مجازات سي چې له شذ سره تاوتریخوالي کوي. دا څه ډول مجازات دي؟ پاړه یو چارواکی وايي د شذ پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون پر اساس مجازات کړي. یو شمیر کسانو ته برات ورکړل شوی او شلو تنو ته هم د اعدام سزا ورول شوی. په اړه بشپړ راپور لرو. د غرازوري چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو تحصیلي اسناد ستونزې لري.
د ولایتي شورا د 400 څخه د ډیرو کاندیدانو تعلیمي او تحصیلي اسناد ستونزې لري.
که را سره ملتیا وکړی نو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د نن ورځې د کرکټ د سیالۍ له وروستي حاله به هم خبر کړو. په سیمه ایزو نړیوال مسایل کې اوري چې د پاکستان په بلوچستان کې د ملیشه ځواکونو پر موټر په بمی چاودنه کې درې سرتیري وشل شوی او شپږ ټپیان دي. دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوري. ملتیا مو غواړم. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان ستر محکمه وایي چې د شذ پر ضد تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره سم باغ کسان مجازات سي چې له شذ سره تاوتریخوالي کوي. په همدې حال کې د افغانستان د شذ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د راپور لمخې په 1391 المریز کال کې د شذ پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 4500 پیښې ثبت شوي. د راپور چې د شنبه پر ورځ په کابل کې خپور شو د شذ چارو وزارت لخوا د لوی څارنوالۍ ستر محکمې او د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ برابر شوی. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اورو.
د افغانستان د ستر محکمې چارواکي وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون پر اساس یو شمیر کسانو ته د اعدام سزا اورول شوی او پر لزګونو نورو دوسیو هم کار روان دی. د ستر محکمې د قضایا او د تفتیش عمومي رئیس امرالله عبدالی په تیر لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کېدو په هکله د یو راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې د خزو پر ضد تاوتریخوالي کوونکي هرومرو مجازات کیږي. د وویل چې حتی ځینو هغو کسانو ته چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی د اعدام سزا هم اورول شوې ده.
محکمه ته 533 پیښې وړاندې سوي چې د 401 د شپه حکلای پریکړې سوي او پر 110 نورو کار روان دی. د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون پر اساس مجازات کړي. یو شمیر کسانو ته برات ورکړل شوی او شلو تنو ته هم د اعدام سزا ورول شوی. د اعدام درې پیښې نه هي سوي او پر 400 نورو هم د اوس کار روان دی.
د خزو چارو وزارت د راپور لمخې چې د شنبه پورې خبر شو په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي حادې او زړبګنون کې پیښې زیاتې شوې دي. د خزو چارو وزارت د راپور لمخې په 1391 المریز کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4515 ډول پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت پر راپور کې وژنې د پوزې او شونډو پرې کول او وهل او ټکول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي جدي پیښې بلل شوي. د خزو چارو وزارت مرستیالی سیدی مشغان مصطفی د دې راپور د خبرولو پر مهال د شنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر نیمایي زیاتې پیښې په 15 ولایتونو کې ثبت شوې دي.
بیشترین قضایای خشونت گزارش شده مربوط به کابل با
د شذ پر وړاندې 1.7% تاوتریخوالی په کابل کې، 14.9% په هرات کې او 2.5% په تخار کې ثبت شوی. دغه راز 15.2% په بلخ کې او 3.8% تاوتریخوالی په کاپیسا کې ثبت شوی دی. د دې راپور له مخې په دې 15 ولایتونو کې 45.5% تاوتریخوالی د شذ پر ضد ثبت شوی دی.
دې سرګند کړه چې په نورستان او پکتیکا ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شوې پیښې د ناامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله په دې راپور کې نه دی راغلي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کېدو په هکله دا راپور د خزو چارو وزارت لخوا د کورنۍ او چارو وزارت د سترې محکمې او لوی څارندوالۍ په همکارۍ چمتو شوی دی. له خزو سره ناوړه چلند، هغوی ته د نفقې نه ورکول، د نجونو په زور ودونه، ښکنځل او داسې نور هغه تاوتریخوالی دي چې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کولو په اړه راپور کې راغلی دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي وو چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 4500 پیښې ثبت شوې دي.
اخو د ولسی جرګې د شذو چارو کمیسیون وای د دې جرګې غړې د انتخاباتي مسایلو په چارو وبوختې نو شای لښد سره د تاوتریخوالي د من قانون ل انتخابات ورسته په ولسی جرګې کې مطرحسي. ل ځین مادو سره د ولسی جرګې د وشمیر غړو د مخالفتونو لامل د قانون تر اوسه په دې جرګې کې نه دی تصویب شوی. زموږ همکار احمد زبیر جمن د ولسی جرګې د شذو چارو د کمیسیون ل رئیس فوزي کوفي سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي څومره امکان لري چې د جمیل رخصتي ورسته په ولسی جرګې کی په دې قانون باسوسی نو موري په جواب کې وای.
البته دا قانون اوس هم په اجنډا کې شته، یعنی د خزو پولانډي تاوتریخوالي منع قانون اوس هم د پارلمان په اجنډا کې شته. خو زه فکر کوم کله چې مونږ بیرته پارلمان ته ځو هغه عمده مسله چې د وکیلانو او د سیاسي ډلې توجه به ځان ته وګرځوي هغه انتخابات دی. انتخابات په طبیعي توګه وکیلان سره ویشي او یعنی ګروپونو سره جدا کوي، نو دا د سلوي چې وکیلان توجه او د غاله قمندي د دې قانون سره مونږه پیدا کړو. نو زه فکر کوم چې کله چې انتخابات خلاص شو او یو نسبی ثبات حاکم شو هغه وخت به د دې وخت وي چې مونږ دا قانون بیرته په بس کې ونیسو، ځکه چې تاسو پوهیږئ د دې قانون په هکله بحثونه په عمده توګه سیاسي بحثونه ده، هغه منطقي او یا هم حقوقي بحثونه نه ده.
کوفی سبا ځین انتقادونه د ولسی جرګې د غړو لخوا په دې قانون او ځین دا هم ویل چې ځین ماده د اسلام د شریعت پر خلاف دي. خو تاسو دا خبره را دوله، آیا تاسو توانیدلی چې وکیلان د تقینات ورکي استدلال وسرو کوي چې غوی له دې مخالفت لاس واخلي؟
ډېر شمیر وکیل صاحبان د دې قانون څخه ملاتړ کوي، یعنی هغوی په دې باور دي چې دا قانون باید تصویب شي. او خوشبختانه د جمهوری ریاست د یو شمیر نمایندان هم هغوی په دې باور دي چې دا قانون ډېر مهم دی د ښځو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره. خو په پارلمان کې د دې قانون یعنی د قانون سره یو سیاسي برخورد همیشه شته، یعنی هلته یو حقوقي او یا هم یو منطقي استدلال نشته چې سلای یعنی خلک مونږ زو او هغه استدلال او یا منطق سره استدلال ووایو. تاسو په جریان کې چې مخکې هم کله چې دا قانون پارلمان ته راول شوی وو هلته هم ډېر وکیلان یو سیاسي بحث درلودل. زه فکر کوم چې یو سیاسي تعهد د راتلونکي جمهور رئیس لخوا ضرورت دی چې سیاسي تعهد باید د دې لامل شي چې دا قانون تصویب شي.
په ولسی جرګې کې د شذو د چارو د کمیسیون مشر فوزي کوفي و چې ویلې شاید انتخاباتي مسایل په خاطر له شذ سره د تاوتریخوالي د منع قانون له انتخابات وروسته په ولسی جرګې کې مطرح او باسر باندې وسی.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم په افغانستان کې تم کې جوړ ده. افغانستان د سولې د عالی شورا مسولینو په ټول هیواد کې د 2.5 لک واغ میرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټول مشکل خوته د سولې په اړه خپل ژغ ورسوي. په دې حق له جزئیات د جمیلې ظریف په ریپورت کې
2.5 لک افغان میرمنو په دې اړه لاسلیکونه کړي چې له افغان حکومت وسلواله مخالفینو او ملګرو ملتونو وغوړي چې په افغانستان کې سولې ته لا جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي ګلالی نور صافی په کابل کې د سولې اوربند لپاره د افغان ښځو غږ په نوم کانفرنس کې وویل چې دوی دغه لاسلیکونه د هیواد له ټولو ولایتونو نه راټول کړي دي. میرمن ګلالی وایي چې د افغانستان ښځې په دې هیواد کې د اوربند او سولې د راتلو غوښتونکي دي.
د اوربند او سولې لپاره د افغان ښځو د غږ سراسري کمپاین د سولې عالی شورا د ښځینه غړو د مدني ټولنې د فعالینو ځوانانو د شبکو نوښت سره پایل او تر سره شو. د دې کمپاین د اوربان او سولې لپاره د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د خوځو د غږ اوچتولو. د اوربند او سولې لپاره د افغان خوځو غږ یو سراسري حرکت دی چې له افغان حکومت، وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي تر څو جګړې او تاوتریخوالي ته د سوله ییزو لارو په موندلو د پای ټکی کېږدي.
میرمن ساپۍ وایي دغه لاسلیکونه یې په ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو، د مدني ټولنو غړیو، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ځوانانو او د ښځو د ځینو ټولنو او شبکو په مرسته راټول کړي دي. دوی وایي د دې لاسلیکونو یوه کاپي به ولسمشر حامد کرزي، بله به یې وسلوالو مخالفینو او درېیمه به یې د ملګرو ملتونو سازمان ته واستول شي. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغو 2.5 لک افغان میرمنو چې لاسلیکونه یې کړي، په خاصه توګه له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې جګړه پرېږدي او له افغان دولت سره سوله وکړي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دتفر سپنتا په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د ښځو رول مهم وباله. ډاکټر سپنتا وایي هر هغه څوک چې په دې هېواد کې د سولې غوښتونکي وي، نو باید لومړی د افغانستان اساسي قانون ومني.
هر څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي، که هغه وسنۍ او راتلونکي حکومت وي، نو دلته د دولتونو د دوام په نوم یو شی لرو چې د هغې له مخې به د سولې هڅې روانې وي. که څوک غواړي چې د سولې راوستو ته د افغانستان اساسي قانون بدل کړي، نو داسې یو کار به ونه شي. موږ له خپلو حقونو او دیموکراسۍ نه ملاتړ کوو او کوم بدلون نه ورکوو. که څوک بدلونونه غواړي، باید د اساسي قانون له مخې اجرات وکړي.
اسپانتا همداراز وویل چې سولې یوازې د حکومت په هڅو نه شي راتلی، بلکې ټول خلک باید په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره جدي هڅې وکړي.
خبری مجلاوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي اوس مهال د سیمې هیوادونه له اقتصادي اړخه افغانستان ته د یوې اړتیا په سترګه ګوري. د خبرو د دغه وزارت د اقتصادي همکاري مشر نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په یو کنفرانس کې وکړه. نور حال د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې هیوادونه د افغانستان د اقتصادي او ترانزیتي دهلیزونو د موثریت په درکولو اوس لیوالتیا ښیي چې له دغو لارو لا ډېر استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو مشر وحید الله ویسی وایي چې د سیمې هیوادونه ډېرې طبیعي زیرمې لري چې د هغو د انتقال لپاره د افغانستان ترانزیتي دهلیزونو ته اړتیا لري. ښاغلی ویسی وویل د سیمې هیوادونه غواړي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځني شرق سره خپلو سوداګریو ته دوام ورکړي.
د ورېښمو لارو په نوم چې په سیمه کې کوم ابتکارات جریان لري، تر اوسه 15 دهلیزونه د ورېښمو لارو په نوم پیژندل سوي چې دا ټول شی نسبت تقابلاتو ته تعاملاتو ته لیوالتیا ډېره ده. او دا چې افغانستان د دې محور په مرکز کې واقع دی، نو د سیمې ټول هیوادونه تر دې وروسته افغانستان ته د یو اړتیا په سترګه ګوري.
په هغه بحث کې چې په کابل کې د افغان حکومت او ځینو سیمه ییزو هیوادونو د استازو په ګډون وسو، د ریکا په نوم د یوې بلې غونډې د مطرح سوي پروژو پر پرمختګونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره پر اقتصادي پروګرامونو خبرې وسوې. د ریکا پنځمه غونډه په 2012 کال کې په تاجکستان کې جوړه شوې وه چې د سیمې او نړۍ سباندې اویا هیوادونو او سازمانونو او د خصوصي سکتور استازو ګډون پکې کړی و. په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره اولس اقتصادي طرحې وړاندې شوې چې د ټاپي، د اورګاډي پټلۍ، حلقوي سړکونه، د ترانزیت پراختیا او داسې نورې پروژې پکې شاملې دي. بلخو ځینې اقتصادي کارپوهان دا ډول غونډې دواړو هم د سیمې او هم د افغانستان لپاره مهم بولي.
د منطقې هیوادونو لپاره په افغانستان کې پانګه اچونه خورا زیات هم افغانستان ته ډېر زیات اهمیت لري، ولې دلته پیسې ظرفیتونه ایجادېږي، کار پیدا کېږي خلکو ته. افغانستان هم یو معبر د ترانزیتي ده او هیڅ هیواد نشي کولی چې په دغه منطقه کې په مستقل ډول دغه توکي په دغه انتقال کې او دغه ترانزیت کې پنهان ده. او د دې هیوادو لپاره دغه افغانستان
افغان حکومت داسې مهال د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو هڅې کوي چې اوس مهال افغانستان د ترانزیت لارو په برخه کې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ډېرې ستونزې لري.
او له دې سره اوس راځو دې مسلې ته چې نن د افغانستان او د بنګلاديش کرکټ په مسابقه کې سره واندې. ستانګزی صاحب په استودیو کې دی. ستانګزی صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې اړه څه دي؟
بلې، د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ لوبه په فتح الله سټیډیم کې روانه ده. اولته ماښام دی، د تقریبا د شپې ونیمې بجې دي په بنګلاديش کې. نو د بنګلاديش د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لخوا نه د 255 منډو د پوره کولو په خاطر تر اوسه پورې په خپل بیټنګ کې 80 منډې کړې دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم چې د بنګلاديش دوه لوبغاړي په اولو اورونو کې اوټ شوي، خو په دغه وروستۍ شیبو کې د بنګلاديش کپتان چې ډېر تکړه لوبغاړي دي مشفق الرحیم هغه هم د لوبي څخه بهر شو او د افغانستان د لوبي لپاره د ګټلو یو ډیر ښه چانس او ډیر ښه زیری دی. بنگلاديش ته دغه لوبي د ګټلو لپاره په 110 بالونو باندې یا توپونو کې 115 منډو ته ضرورت لري، او کچیر دغه 115 منډې پوره کړي کېدای شي افغانستان وګټي. خو کارپوهان دا وایي چې د افغانستان د لوبي د بریا چانس ډیر زیات دی، ځکه چې لوبه نوره هم سختیږي او که بنگلاديشي لوبغاړي لوبه خو نکړي نو کېدای شي له افغانستان څخه ماته وخوري.
بله ډیر مننه سنګزه صاحب، ان شاء الله په دې اړه روسي جزئیات به د خبرونې پر روسي شبو کې څخه واخلو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر وو د اونۍ په ورځ کې خبرونه لري.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
اوس یوه انتخاباتي مسله راخلو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به سبا یعنی د یکشنبې په ورځ په علني ډول د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څیړل پیل کړي. په دې اړه جزئیات د ناجیه صفی په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو ته یوازې درې ورځې پاتې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکوي چې هغه کاندیدان به له لیست څخه لرې کړي چې تحصیلي اسناد جعلي وي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به د یک شنبې په ورځ د یوې علني غونډې پر مهال د سلګونو کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څیړل پیل کړي. نوموړي په دې اړه وویل
د ولایتي شورا د 400 څخه د ډیرو کاندیدانو تعلیمي او تحصیلي اسناد ستونزې لري. د ولایتي شورا یو شمیر کاندیدان اصلا د لیک لوست سواد نه لري. دوی په جالي اسنادو ځانونه ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي دي.
ښاغلی محسنی وویل چې د ولایتي شوراګانو هغه شمیر کاندیدان چې خپل تحصیلي اسناد تکمیل نه کړي نو هرو مرو به له نهایي لیست څخه لرې شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دوو غونډو کې د ولایتي شوراګانو له 150 څخه د ډیرو کاندیدانو نمونه له لیست څخه ذکر لري کړي چې د کاندیداتورۍ لپاره یې قانوني عمر نه پوره کړي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې ولایتي شورا ته ځان کاندیدوي باید 25 کال عمر او د 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد ولري. په عین حال کې تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې په دې لنډ وخت کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو سیړل به ناممکنه وي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه وخت اقدام کوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رسمي کمپاینونه شروع کیږي. د پوهنې وزارت ته د 400 کسانو د لیست پارل تر هغه چې دوی بررسي کوي او بالاخره دوی دوهم ځل ځواب ورکوي فکر کوم لږ تر لږه یوه نیمه میاشت وخت نیسي. له بده مرغه اوس ډېره ناوخته ده. دا ډول هلې ځلې کولای شي اقدامات رامنځته کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې څه باندې 2500 کسانو ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادي رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله خبرداری ورکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول درغلی به په هیواد کې د بې‌ثباتۍ سبب سي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د روغتیایي کارکونکو د فراغت وی غونډې ته وکړې. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله وایي د هیواد سیاسي ثبات ورته ډیر مهم دی، خو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د رایو نتایج هم ورته اهمیت لري. هغه د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ او وایي چې په دې اړه د انتخاباتو د اړوندو کمیسیونونو بې غوري هیواد بې ثباتۍ ته رسولای شي.
یو ځل بیا د انتخاباتو کمیسیون، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او له ټولو اړوندو مسؤلو ارګانونو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې خپلو ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي. یوازې د بې طرفۍ اصل په پام کې نیولو سره د انتخاباتو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي. خدای مکړه د دوی هر نوع غفلت کولای سي په هیواد کې د بې ثباتۍ سبب وګرځي.
ښاغلی
عبدالله دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیایي علومو د یو خصوصي انسټیټیوټ د فارغینو غونډې ته وکړې. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رڼو او شفافو انتخاباتو ډاډ ورکوي او وایي چې ټول کارونه به د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ ډاډ ورکوو چې زموږ د کارونو سرلوحه به قانون وي. هر هغه څه چې قانون حکم کوي هغه به تطبیق کوو. تر هغه ځای چې قانون موږ ته اجازه راکوي، زموږ هڅې دا دي چې په هیواد کې سالم، عادلانه او شفاف انتخابات ولرو.
له دې نه وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ځله ډاډ ورکړی و چې په هیواد کې د رڼو او عادلانه انتخاباتو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د 1993 کال جمهوری ریاست انتخاباتو ته 1100 ځانونه کاندید کړي او ټاکل شوی د یاد انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه وشي.
په همدې حال کې د کابل ښار ورزشکاران او ځینې ښاریان شکایت کوي چې جمهوری ریاست ته د یو کاندید عبدالله د کمپاین پر مهال غازی سټیډیم ته زیان رسیدلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي او ورزشکاران د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو څخه په کلکه غواړي چې په خپلو انتخاباتي مبارزو کې دي د عامه ګټو د ځایونو د زیانمنېدو مخه ونیسي. دا غوښتنه له هغې وروسته کېږي چې د تیر پنجشنبې په ورځ جمهوری ریاست ته یو کاندید عبدالله د کابل په غازی سټیډیوم کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. راپورونه وایي د خلکو د ګڼه ګوڼې له امله د سټیډیوم چمن، کټارو او پکې د ځینو ودانیو خښو او کړکیو ته زیان رسیدلی دی. د کابل ښار یو ورزشکار او یو اوسیدونکي مصطفی او داوود ازادي راډیو ته وویل:
ورزشي ځایونه کې دوی باید کمپاین ونه کړي. د لپاره د افغانستان کې دومره د ورزشي ځایونه نشته. دوستو رسیدي هم د کمپاین دغه لپاره خلاص شي او دلته بس نور رقابت نه لري. دا باید ترې توجه وکړي، باید خپل انتخاباتي کمپاینونه په داسې ورزشي ځایونه کې ونه کړي.
په افغانستان کې وزنی چمن داسې تقریبا ستاندرد چمن ده. اوس بدبختانه سي موږ د مشرانو له برکته دا چمن بس تخریب سو. له پنجرې ماتې دي چمن خو نو فکر کوي پلاستیک ده، هغه باندې د سګرټ یو دغه مولیږي، ډېر ځای خرابیږي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي تاییدوي چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین پر ورځ د یاد سټیډیم ځینې برخې زیانمنې شوې دي. دوی هیله ښیي چې د ښاغلي عبدالله د کمپاین مسؤلین دي د شوې ژمنې سره سم د اوختو زیانونو تاوان ورکړي. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي مبارزې یو بیان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې حاضر دي چې سټیډیم ته د رسیدلو زیانونو تاوان ورکړي.
موږ غازی سټیډیم له دولت څخه په کرایه اخیستی، کرایه مو ورکړې ده. دا چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې زیان ور ورسېد موږ پرې خواشینی یو او له ټولو ورزشکارانو بخښنه غواړو. د دې تر څنګ هر ډول زیان چې د سټیډیم ته رسېدلی وي موږ ژمن یو چې تاوان یې ورکړو.
معلومه نه ده چې د ډاکټر عبدالله دفتر به د غازی سټیډیوم د زیانمنېدو له امله د اولمپیک ملي کمیټې ته څومره تاوان ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان په قلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر په بمی چاودنه کې درې سرتیر وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میخیل ریپورت اورو.
د شنبې په سهار د کوټې او کراچۍ ترمنځ د قلات سیمې په سوراب نومې ځای کې لس تنه ملیشه سرتیرو په موټر کې ګزمه کوله چې ناببره پر موټر بم ور وچاودید. د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسی دا پیښه تایید کړه. رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې د ملیشه ځواکونو ویاند ویلي چې سرتیری په یو موټر کې روان و چې د سړک لغاړې شخصوي بم پرې وچاودید او په نتیجه کې درې سرتیری ځای پر ځای ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ټپي شوي سرتیری د قلات سیمې روغتون ته انتقال کړي چې درملنې لاندې دي. خو وی نه ویل چې هغوی برسیرن ټپیان سوي او ککاری ټپیان دي او حالت یې ښه نه دی. د سیمې عیني شاهدین وایي تر چاودنې وروسته د ډزو ژغونه هم واورېدل سول. خو وایي د چاودنې ځای ته سمدستي نور ملیشه سرتیری راورسېدل او څوک یې د پیښې ځای ته نږدې نه ور پرېښول. د دې چاودنې مسؤلیت سمدستي کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. خو عموما چې په بلوڅ میشتو سیمو کې پر ملیشه سرتیرو بریدونه کېږي، مسؤلیت یې د بلوڅو وسله وال سازمانونو پر غاړه اخلي. بل لور ته د ډېره بوکټي په سوی سیمه کې چې ګازو سترې زیرمې پکې موجودې دي. د ملیشا ځواکونو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې یوازې پکې د وسلوالو د وژلو ادعا سوې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسی وایي د سوی سیمې د رستم بازار په درنجان سیمه کې وسلوالو ملیشا ځواکونو ته کمین نیولی وو او ډزې ورباندې وکړې، خو وایي ملیشا سرتیرو هم سمدستي ورباندې ځوابي ډزې پیل کړې. د ملیشا ځواکونو د ویاند په وینا په نښته کې شپږ تنه وسلوال ووژل سول، خو وایي نه ویل چې ملیشا سرتیرو ته هم د سر زیان رسېدلی کنه. خانواسی وایي چې له وسلوالو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. دا نښته په داسې حال کې سوې چې ملیشا ځواکونه وار له مخه لا په همدې سوی سیمه کې د ګازو پر زیرمو او لویو پایپونو باندې د بمي بریدونو په تور په لاس لرونکي وسلوالو پسې د پلټنې په عملیاتو بوخت وو. ملیشا ځواکونو په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په سوی سیمه کې شپږ تنه له لاسي بمونو سره په همدې تور نیولي چې وایي د ګازو پر لویو پایپونو په بمي بریدونو کې لاس درلود.
او له دې سره د پښتو خبرې مجله هم پای ته رسېږي. زه درنه اجازه غواړم بلې ودرته زما همکاره سحر جان لیوه.